درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا موز عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. په خبرونه کې به واوري د طالبانو لاسته د ګڼو سیمو لوی دوروسته د افغانستان حالات کومې خواته روان دي؟
زه ډېر خوشبینه یم د امریکا ولسمشر تصمیم تغییر کوم چې پنځه زره عسکر به افغانستان ته ستنوي.
د کابل د وروستي وضعیت حال درکوو او بیا د نورو ولایتونو له وضعیت هم خبرو.
طالبان د قلوردو څخه امنیت قمندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول.
خلک وایي په ډیرو سیمو کې جګړه نه ده شوې.
طالبان د الچوکا او حکومت هغه روان وو او د ورال قومندانۍ ته ورون نه وت.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. وسله والو طالبانو د مزار شریف شار لنیول وروسته جلال آباد هم ونیو. د امریکا ولسمشر وای افغانستان ته 15000 نور سرتیری لیشي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندیشنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد شار نیولای دی. د آزادی رادیو د خبریالانو د راپور لمخې د جلال آباد شار د نیولو پترس کې نښتنه ده شوې. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسان شار ته ننوتي او د ولایت مقام امنیه قمانداني او نورې ادارې تر کنټرول لاندې راوستي دي. لبل خواده بلخ ولایت مرکز مزار شریف شار تیرش با د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وای چې پرون د مزار شریف شار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوی ځواکونو سره نشته وکړي، خو ژر د شار کمربند مات شو او طالبان د شار په ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وای چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورس د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیر شپه بې جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون همدارس د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسدآباد ونیول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په پل چرخی محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. ښاغلی صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوي دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د پل چرخی محبس داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ګواکې بندیان خوشي کړای شوي او تښتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن وویل دا د افغانستان د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو دنده ده چې په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شو همداراز ویلي افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د ده په وینا کابل ته یو شمیر پوځیان استول شوي چې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو امنیت وساتي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د دغو ځواکونو شمیر 15000 ته زیات شوی دی. مخکې امریکا اعلان کړی و چې افغانستان ته 3000 سرتیری لیشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به د روان اګست تر پایه له افغانستانه ووځي. د افغانستان جمهور ریاست وای ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. جمهور ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لبخې دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې له ټولو دولتي ارګانونو غوښتل شوی چې د کابل د امن د ټینګښت لپاره له نوموړي سره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یک درخواست روشن کردیم از همشون که برای 3 ماهه متوقف کنند.
له ټول هیوادونو مو د دریو میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې وه. له غوښتنې سره سم ځینو هیوادونو دا لړۍ بند کړه. له ځینو نورو سره بحثونه وشول او غوښتنه ورڅخه وشوه چې خپل امنیتي راپور چې پر اساس دا ډول پریکړې کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. وروستي معلومات ښیي چې اکثره هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه.
د جرمنی او هالند حکومتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د امنیتي ستونزو له کبله د رد شویو افغان پناهغوښتونکو اخراج بندوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډیره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون په یو ټویټ کې ویلي د جګړو شدت، وچکالي او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوې دي. د هغې په وینا په افغانستان کې لوړاندې 13 میلیونه وګړي بشري مرستو ته او همداراز سرپناه ته اړتیا لري. د پاکستان د ملي اسمبلی یو غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي محسن داور له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی داور پرون له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړه.
دا سوال کو د کوم انساني بحران روان دی په افغانستان کې؟ خلک به کور شوی دي، په کیمپونو کې پراته دي، تشدد روان دی، مرګ جوړ روان دی، د زنانو سره زیاتې روان دی. نو باید د تخپل پام راوګرځي او د دې د حل لپاره چې څونه هم نړیوالې ادارې دي په کار د تاریخ خپل کردار ادا کړي.
ورسته لدی چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر پیل شو ورسره د جګړو شدت هم ډیر شو. دا خبرونه لاوزادي رادیو اوري. په پام کې ده د ایران په لوی شارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځې عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبه په ورځ د کورونا وایرس د 15 څپې له کبله د دغو شارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند به سر له دوشنبه تر رغونې شنبه د ایران په ټولو شارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملي شي. د ایران هغه کاری ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې لنن یک شنبه تر روانې جمعې پورې د ایران د ټولو شهرونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. او د روسیې خبري آژانسونه وایي اته کسان هغه وخت مړه شول چې د روسیې د اوروژنې یوه الوتکه په ترکیه کې ولوېده. دې الوتکه د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅه کوله. انټرفاکس او تاس خبري آژانسونو د دفاع وزارت پر اساس راپور ورکړی چې الوتکه پرون د ترکیې ادانا ښار ته نږدې نسکور شو. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د دې باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کې چې د افغانستان تر نیمایي د زیاتو ولایتونو پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګ کړی دی. په همدې حال کې قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، له دې ډلې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په زرګونو کورنۍ د جګړو له بل کابل ته بيځای شوې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دي ژر تر ژره یو باصلاحیته پلاوی وټاکل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ازادي رادیو ته وویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم وویل سول چې دغه باصلاحیته پلاوی دي د سولې مذاکرو ته چمتو کړای سي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریز ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یوه هیات چې مشرې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حمله بندي او اوربند وکړي. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخه قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل یرغلیز عملیات بند کړي او د اوربن غوښتنې ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلی چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله ښاغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یوه بحراني حالت سبب سوی دی.
ستونزه دا ده کله چې خلک په ډله ییز ډول بې ځایه کیږي د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکي امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسساتو سره ورباندې خبرې کړي دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي. هڅه کوو ژر دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړو. په کار ده د هغو خلکو مننه وشي چې د خپلې شپې ډوډۍ له بې ځایه شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې دا اړ خلک یوازې نه دي پریښي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 20,000 کورنۍ کډه شوي خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی ځکه هغه پخوانی نظم نسته. خلک هلته کاروبار نه لري. دولتي مامورین مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځایه سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مې په واشنگټن کې د سیاسي چارو له یو شنان ښاغلي هاشم وحدتیار سره خبرې کړې دي. لومړی مې ورته ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په پام افغانستان کومې خواته روان دی؟ ښاغلي وحدتیار وویل
زه ډېر خوشبینه یم خو دومره ناخوشبینه کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي شي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پر اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړل. دویم مسله دا د شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیاره کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیک پروسه شروع شوې ده. د دې لپاره نه شي طالب مخه ونیسي. د دې لپاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارت قدرت ته ورسیږي. طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت تر واسه رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري. هغه تشویش باید ونه لري ځکه چې دا یو لیک ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته. او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنګټن کې چې زه قرار لرم واشنګټن کې سپینې ماڼې کې اضطراري غونډه دایره شوله او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده. یاد نه ده وتلی او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولیږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته. او دا په خپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو تبن چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډیره خونړۍ وي او دا ښار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغه وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله. دوه خبر نه دي کېشتري. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوتیری دوه هغه معلومات چې د هر نزل لرم نن به معلومات راخسته دي. ارګ په خپل شرایط باندې څنګهار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر ماوین د رئیس جمهور په دې باور ده چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي، او د قدرت لیک مثلا مرتعمیز قدرت لیک وشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه نهادونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیان سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت آماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان راتګ خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دا ښه خبر ده. طالبان هم دی یایی لکه نرم چه مواردل، طالبان یایی چه مون کابل من دی عمله نکو، حکومت مشران نغارو چه هر سه تسلیم کی، او دی حکومت سرم غرز نداری، چارواک سرم غرز نداری، دوی کورانه سرم غرز نداری، لیک مثلا مطامیز لیک کی یا طالبان تا یا نوی حکومت تا. خب پا مجموع که دایو خبر نره چه طالبان تا هر سه وسپارل کی او جمهوری نظام بنور متاسفانه و نلرو، اما خیلی خبر داره چه خلکو دپاره دقیق خبر داره چه وجل به نوی توتریخواله به نوی.
روسته پختنه چه فکر کوئی چه واقع با طالبانو تو انتقالیشی او که به موقت بپری داری تا
دی امریکایانو کوشش داده، دی ملگرو ملتونه در چورا کوشش داره چه واقع ولیگ دولشی، لکه پیزه زر نوی از کرم امیر پارالارده چه واقع ولیگ دولشی یو جهادی غیر طالب ره برتا، یا یو جهادی کمیسون چې غیر طالبی غیر حکومتوی هغه ته وسپارل شي چې بیا غي نه ورسته لکه موقت اداره په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسیږي. امکان دی ولري چې یو جهادی کمیسون ته دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرح ده. و گروش طالبان څومره خیلی پده که انتاق پذیری پده که خیلی که طالبان دا اومنی نو دا یو خبر ده. غیر رقی نو طبعا چی طالبان با واقعی نسی قدرت به نسی آبیا با بطول شمول حکومت بانده دوی فکر کنی.
په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنند هاشم وحدت یارو لند خبرتیا وروسته د څو تازه سقوط شو شارونو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. جلال آباد د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو ستر ښار دی چې له پاکستان سره پوله لري. د ازادي رادیو خبریال همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی چې د جلال آباد د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات درکړي. مهرباني کوي.
سلامونه تاسو ته. ټول شپه بیګا افغان ځواکونه چې هلته وو په شمول سپردو کې چې د ملي امنیت ځواکونو له ډلې دي، هغوی په جلال آباد ښار واټونو او شاوخوا سیمو کې ګزمې کولې او شپې. خو سهار شاوخوا 15 بجې شاوخوا به وي چې وسلوال طالبان د دوو خواونه چې د لغمان ولایت له خوا او د کونړ ولایت له خوا چې له جلال آباد څخه 7 ساعته مخکې وسلوالو طالبانو په ولکه کې راغلي وو، وسلوال طالبان جلال آباد ښار ته داخل شول. دم ګړی هم په جلال آباد ښار ټول ننګرهار کې په ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان ننوتی دي او ولکه په خپلو لاسونو کې نیولې ده. خو یوازینۍ خبره چې د جلال آباد ښاریان ورته خوشبین دي، هغه دا دي چې بې له دې چې کوم زیان رامنځته شي، ډز وشي یا د چا وینه توی شي، هېڅ خواته نه ملکي وګړو ته، نه وسلوال طالبانو ته، نه افغان ځواکونو ته کوم زیان اوښتی، بلکې بې له کومه زیانه دغه وسلوال طالبانو ننګرهار په تېره د جلال آباد ښار په خپله ولکه کې راوسته. په ټولنیزو شبکو کې کتام چې موږ هڅه وکړه چې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو امنیتي مسؤلینو همداراز د ولایتي شورا له استازو سره خبرې وکړو، د هغوی نظر واخلو، خو په دې باندې ونه توانېدو. اکثریت یې ټلیفونونه بند دي، خلاص هم یې ځواب نه ورکوي. خو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او انځورونه خپاره شوي چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د ولایت مقام ته چنوتی دي د ننګرهار د والی زیول حق مرخیل سره دغه په دفتر کې ناشتی. نو ډیر خلک په دې باور دي چې دلته د حکومت او سوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لمخې ننګرهار سوال طالبانو ته سپارل شوی دی. نو ځکه نه کوم مقاومت وشو او نه هم چاته زیان واوخته. بله
بله. او د تورخم په اړه معلومات لري چې هلته هم طالبان رسیدلی دي او که څنګه؟
وسوال طالبانو تر اوسه پورې د تورخم جلال آباد د من صاحي مارکو بازار نیولی دی او همداسې مخپور ته د تورخم په لاره په هڅه کې دي. خو دا چې اوس خپله تورخم خرګوټه د وسلوالو طالبانو سره دی که نه دی دغه واړه باندې تر اوسه پورې مونږ ته معلومات نه دي رسېدلي. زمونږ سم همدا ده چې په همدې اړه معلومات ترلاسه کړو.
دا اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ په جلال آباد ښار کې دوکانونه هر څه خلاص دي، پرانستې دي، خلک عادي ژوند لري او که له نورو ورځو سره متفاوت دی؟
همدا چې زه تاسو سره خبرې کوم، د دې نه یو درې دقیقې وړاندې چې ما د جلال آباد ښار د ځینو ښاریانو سره په ټلیفوني خبرې وکړې، دوی په ښار کې وو. دوی وویل چې هټیوال اکثریت راغلی دی د جلال آباد په ښار کې، د خپلو هټیو مخ ته ناست دي، وضعیت څاري او ګوري چې که د دوکانونو د خلاصېدو امکان وي نو دوی خلاصېږي. او دوی ویره داسې لري چې ګنې په ډېرو نورو ځایونو کې چې هغه ځینه وسوال طالبانو نیولي، هلته یو څه خلکو دوکانونه چور کړي دي. نو دوی د ویرې نه هم دوی کوشش نه کوي چې دوکانونه خلاص کړي. خو منتظر هم دي ته دې وضعیت کنې نور وضعیت نورمال دی. په ښار کې کاروباریان خپلو کارونو ته راوتلي دي، مګر د وضعیت په انتظار دي چې داسې اطمیناني شي نو دوی به خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د جلال آباد ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. دا ښار هم وسلوالو طالبانو نیولی دی. د کابل په اړه مو خبر درلو چې په پلو چرخی محبس کې تیره شپه بلوا شوې ده او د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې بلوا کنټرول شوې ده او هغه بندیان چې غوښتل وتښتي نیول شوي دي او بیرته محبس ته دننه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه له کابل را سره دی. مهرباني کوئ د کابل عمومي وضعیت څنګه دی؟ دې ته په پام چې مزار شریف سقوط شو، جلال آباد سقوط شو، اکثریت ولایتونه سقوط شوي دي او د طالبانو لاس تلویدلی دي، طبعا چې په کابل او د کابل په ښاریانو به هم اغیز لري، د خلکو وضعیت څنګه دی؟ مهرباني کوئ.
بل شکه څاروان چې د هری سیمې سقوط د خلکو پر رواني برخه باندې اغیز لرلای شي، کابل هم له دې اغیز خالی نه دی. ځکه تر خوای نږدې ولایتونه هغه سیمې چې د ولایت سره ډېر نږدې پرتې وي د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي. که څه هم خار کې د خلکو ګڼه ګوڼه شته، خلکو دندو ته تللي دي، داسې کوم څه نه بریښي چې ګوندې طالبان برادر نه کېدو یا هم د خال ونیولو. داسې احتمال په ظاهره بڼه باندې نه ضرور کېږي، ځکه امنیتي ځواکونه شته دی، بخاري کمربندونه لا هم فعال دي او خلک هم تګ راتګ لیدل کېږي. اما د خلکو یو مهم بحث همدغه دی چې د کابل پایله به څه کی. تاسې د پولیسي مسله یاده کړه، تېره شپه هلته زندانیانو هغه چې حکومت وایي په یو ډول باندې راپارېدلي وو او غوښتلې چې له زندان وتښتي. هغه ملي دفاع وزارت او تر خوا د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالا صالح وایي چې دا بلوا بیرته کنټرول شوی ده او ټول هغه بندیان چې هلته بندیان وو خپلو خونو ته لېږدول شوي دي. دوی د کابل د امنیت ډار هم ورکوي. د دې تر خوا جمهوري ریاست تېره شوه د کابل ښار د امنیت د لا ښه نیولو لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. دوی جنرال سمیع سادات چې وړاندې د 215 میوان قلی اردو او ورستیو کې بیا د ځانګړو ځواکونو قمندان ټاکل شوی، البته د کمانډو د ځانګړو ځواکونو قمندان دا کابل ښار د امنیت د نیونې مسؤل ټاکلی دی. په دې اړه جمهوري ریاست یو اعلامیه تېره شپه خپره کړه او په هغه کې د جمهور رئیس له قوله لیکل شوي، البته دا د حکم پر بنسټ ټولو دولتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې وه چې د کابل ولایت د امنیت د تامین په خاطر له ښاغلي سمیع سادات سره همغږي او همکاري وکړي. دغه شان څاروان چې تیره ورځ د کابل جلال آباد لویه لار هم د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې وه، نن سهار تازه خبر دغه دی چې دغه لار هم بیرته بیا د ورېښمو تنګي په سیمه کې بند او بیرته د مسافر پر مخ باندې پرانستل شوې ده او په عادي ډول باندې تکاتک پر دې سیمه باندې روان دي.
بله، لاره چا بنده کړې وه؟ دولت که طالبانو؟
هغه چې خلک وایي طالبان راوتی وو دغه مرکز ته، البته دغه ساحې ته چې تقریبا د لغمان اړوند ده، ځکه تېر ماښام دوی وتوانېدل تلنوتیا ماسخوتن چې لغمان ولایت ونیسي، نو دغه لاره باندې هم دوی خپل کنټرول وکړ. شاید خپل اهداف یې درلودل، خو د نن سهار په اوږدو کې بیرته دغه لاره پرانستل شوې ده او د مسافرو پر مخ باندې پرانستل.
ډېره مننه. کوربدن د کابل د وضعیت او د کابل ښاریانو د وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال معلومات واوریدل. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار هم تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نشټې هم وکړې، خو ژر د ښار کمربند مات کړل او شرط دنه نشول. په دې اړه له مزار شریف څخه راپور.
طالبان نن شپه په لومړی یو کې دوستانم شاین قرودو پرته لدی چې ورسره نکت تر سره کړی تخلیه شوله، ځواکونو د سیمه پرې خودله او بیا طالبان د قرودو څخه امنی قومندانۍ ته په منتهی لاره باندې مزار شریف ښار ته را دین نشول. د شمې په چاو کې د امنیتي ځواکونو سره نکته وکړه، لاغه پاس یه امنی قومندانی ونیوله او مزار شریف ښار ته را دننه شول. د مزار شریف ښار زندان یې مات کړ، سلګونه زندانیان آزاد شوي. په شمازون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر مارشال دوستم هم ایرتان ته لاړ او له هغې ځای څخه ازبکستان ته تښتېدلی. په بلخ کې هم د دولت جبهې مشر عطا محمد نور هم سیمه پرېښودلې او حیرتان ته تښتېدلی دی.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو پرون او تیر شپه د افغانستان په ختیځ کې د کونړ مرکز اسداباد، د لغمان مرکز مهترلام او د نورستان ځینې سیمې ونیولې. همداراز دا ډلوي چې په دایکونډي کې هم پرمختګ کړی دی. له کونړ د وروستیو پیښو حال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي 13 ورځې چې وسلوالو طالبان مرکز اسداباد ولسوالۍ نیولې، پکې کومه نخته نه ده شوې او 13 شپې په آرامه تیره کړې ده. د اسداباد اوسیدونکو ارشاد الحق د یکشنبه ورځې سهار ازادي راډیو ته وویل
طالبان رال چوک ته او حکومت هغه روان وو او د ورال قومندانې ته ورونه وتل، نه ډس کلی دی نه چا د څه ویلي، د خلکو څخه خبر پټ کلی دی. بیګار ډېره آرامه او خوش پاوه ګرمې کولې، د شپې ګرځېدل خلکو ته ویل چې ستاسو سرونه ستاسو مالونه هر څه دا خوندي دي، تاسو تشویش مه کوئ، بل آرام شپه.
د کونړ له سقوط وروسته تېر ماښام د لغمان ولایت او په گاوند کې د نورستان نورګرام ولسوالي هم وسلوالو طالبانو ونیوله. لا هم د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالی د حکومت په واک کې ده، خو راپورونه وایي چې تیر مازیګر د واما ولسوالی اړوند کوردر سیمه کې طالبانو په پوستو ډزې کړې دي. له تیر ورځې څخه د کونړ د چارواکو مسؤلینو ټلیفونونه بند دي او همدارز د نورستان حکومتي چارواکي هم ټلیفون ته ځواب نه وایي. د کونړ او لغمان ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې د هیواد ډېرې ولایتونه طالبانو نیولې دي او پرې خپل ولکه ټینګه کړې ده.
او اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ګارډین رسپانې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو پر استولو لیکنه خبره کړې ده. امریکا له افغانستانه د خپلو اتباعو د استولو لپاره د جمعې پر ورځ شاوخوا 1000 سرتیری واستول او په پام کې لري چې 2000 نور واستوي. د رسپانې له لیکنې سره سم امریکایي پوځیان د دې لپاره روان دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د مامورینو په شمول زرګونه بهرني کارکونکي له دې هیوادو وباسي. د ګارډین رسپانې له مخې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټ وطن په داسې حال کې د وټلو په لټه کې دي چې طالبانو د کابل په جنوب کې لوګر ولایت ونیو. که څه هم تر دې دمه کابل ته غواښ نه لیدل کیږي، خو د کابل شاریانو په شان په دې شار کې میش بهرانيان اندیشنه لري. ګارډین رسپانې لیکلي چې په کابل کې د امریکا سفارت ویل شوی چې حساس معلومات لمنځه یوسي یا وسوځوي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2500 تر 5000 پورې نور ځواکونه د خلیج د سیمې قطر او کویت ته استوي چې د افغان ترجمانانو او نورو حقوق افغانانو د ویزو پروسه چټکه کړي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. د پینټاګون ویندو جارد کربی ویلي چې د ځواکونه به تیار شوی او کله چې ورته ضرورت شي نو کابل ته بلر شي او هلته له موجودو درو زرو ځواکونو سره به یوځای شي. فاینانشل ټایمز رسپانی بیا د طالبانو له لوري د کندهار او نورو ښارونو له نیول وروسته د کابل شاوخوا ولایتونو ته د طالبانو د پرمختګ په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانی د پینټاګون د ویندوی جان کربی خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له اقداماتو په زغرد ښکاري چې دا ډله هڅه کوي چې کابل محاصره کړي. خو د په عین حال کې وویل چې پلازمینه کابل اوس له کوم خطر سره مخامخ نه ده.